دا آزاده رادیو ده.
اینجا رادیوی آزادی است.
نوی ورز، نوی خبری.
روز نو، سخن نو.
دنری او افغانستان خبرونه.
نظر به جرایت،
دعصار و بی، گزارش های از خبرنگاران ما.
به هوا حالات،
برنامه های خاص،
زنده، مستقیم
و دقیق.
سوشول، سکیگی، او سبوشی.
صبح را با رادیوی آزادی آغاز کنید.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د آزادی رادیو د دولت پر لپسې خبرونو پیل ته زه سلطان محمد سرور او زما تخنیکی همکار طاهر روشان ستاسو هرکلی کوو. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1441 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې 23مه نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د جولای میاشتې له 15مې سره سمون لري. درنو اوریدونکو، د خبرونې په پیل کې د قرآن عظیم الشان د څو مبارکو آیاتونو تلاوت وړاندې کیږي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
درنو اوریدونکو، د قرآن کریم تلاوت مو واوریده. د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې نن به له جلال آباد پرته د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې آسمان شین وي. په دې خبرونه کې به د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه درته ریپورټونه او مطالب خپرو کړو، خو په پیل کې به له صالح اسحاقزی خالقینه د دې ساعت مهم خبرونه واورو.
امریکا غواړي چې افغانستان او پاکستان دواړه په مخالفو اورپکو خپل فشار زیات کړي. په بغداد کې د دوه ځانوژونکو بریدونو له امله دوه تنه پولیس وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شول. د برېټانیې پولیسو د لندن ښار د تېرې اونۍ د ځانوژونکو چاودنو له امله له خلکو څخه د مرستې غوښتنه وکړه، او دغه راز د صوبه سرحد اسمبلۍ پرون د اسلامي چلند په اړه یو قانون تصویب کړ. د امریکا یو لوړپوړی چارواکی وایي افغانستان، پاکستان او امریکا ښایي خپله همکاري پراخه کړي او په هغو اورپکو فشار زیات کړي چې د افغانستان او پاکستان د ګډو پولو په اوږدو کې عملیات کوي. دغه راز خبري آژانسونه د دغه چارواکي د وینا له مخې چې د خپل نوم له اخیستو یې ډډه کړې، وایي چې امریکایي چارواکي د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د پټې ځای په هکله یقیني معلومات نه لري. دغه امریکایي چارواکي ویلي دي کچېرې افغاني او پاکستاني ځواکونه په یوه مهال د پولې په دواړو اړخونو کې هر یو له خپلې خوا په اورپکو زور راولي، نو دوی به په منځ کې راګیر شي. دغه چارواکي خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې له راتلونکو انتخاباتو څخه مخته کیدای شي زور زیاتی زیات شي، خو زیاته یې کړه د افغانانو لپاره دا مهمه ده چې د انتخاباتو بهیر ته دوام ورکړي. دوه ځانوژونکو برید کوونکو پرون د بغداد په زرغونه سیمه باندې بریدونه وکړل، او دریم ځانوژونکی برید کوونکی مخکې له دې چې تر ځان پورې تړلی بم وچوي ونیو شو. زرغونه سیمه په بغداد کې هغه ځای دی چې د امریکا او یو شمیر لویدیځو هیوادونو سفارتونه او د عراق د حکومت یو شمیر ودانۍ پکې پرتې دي او د سختو امنیتي تدابیرو لاندې ساتل کېږي. دوه تنه پولیس دغو بریدونو له امله مړه او اووه کسه نور ټپیان دي. دریم سنورجون کې بریټ کوم کې د پولیسو لخوا وشتل شوې او نیول شوې ده. د عراق پولیس وایي د بریټ چې د القاعده شبکې پلویانو یې ادعا کړې د یو بم موټر په وسیله شوې چې ورپسې دوه پیاده سنورجون کې بریټ کوم کې وو. تر دغه اعدام مخته په عراق کې د القاعده شبکې پلوی عرفه کې ویلي دي هغه بریټ چې ور مورس په بغداد کې وشو او په نتیجه کې وویشت کسان چې ډېر شمېر کوچني هلکان ووژل شوي دي دوی نه دي. دغه راز پرون د امریکا اردو اعلان وکړ چې دوی په عراق کې د القاعده شبکې یو لوی غړی نیولی چې ګمان کېږي په بغداد کې د مصر د لوړ پوړي ډیپلومات د برمته نیولو او وژنې په وروستۍ پېښه کې لاس لري. د برېټانیا پولیسو اعلان وکړ چې په لندن کې د تېرو اونۍ د بریدونو له امله د وژل شویو کسانو شمېر 450 تنو ته ورسېد. همداراز پولیسو تېره ورځ د دوو تنو شکمنو ځانوژونکو بم ایښوونکو نومونه چې پاکستاني ولاسله برېټانوي تبدي اعلان کړل. چارواکي همداراز د یو 18 کلن شکمن ځانوژونکي تصویر خپور کړ چې له چاودنې څو ساعته مخته له یوې ګنډې سره لیدل شوی دی. د برېټانیا د پولیسو لوړ پوړو له خلکو څخه غوښتنه وکړه چې که څو شېبې مخته یې تر چاودنو بم ایښوونکی لیدلی وي له څېړونکو سره دې مرسته وکړي. په دې پیښه کې لږ تر لږه 200 تنه ټپیان شوي دي. او دغه راز د صوبه سرحد اسمبلی پرون د اسلامي چلند په اړه یو قانون تصویب کړ. دغه قانوني لایحه چې د متحده مجلس عمل د مذهبي ائتلاف لخوا وړاندې شوې د 34 په مقابل کې په 8 موافق رایو ومنل شو، خو د صوبه سرحد گورنر باید هغه لاسلیک کړي. متحده مجلس عمل د صوبه سرحد په اسمبلی کې برلاسه ده. دغه لایحه چې د احتساب قانون نومیږي د نورو یو شمېر مقرراتو تر څنګ ده چې مذهبي څارونکي د پامه ځایونو کې د خلکو لخوا اسلامي ارزښتونو ته پاملرنه څاري او مذهبي مفتشین د حکومت تر څارنې لاندې خبري رسنۍ او مطبوعات د اسلامي ارزښتونو د پرمختیا په هدف ګوري. مخالفین وایي د هغه شان قوانین دي چې طالبانو به په افغانستان کې د خپل حکومت په دوران کې ترې کار اخیست. د خبرونو پای
په دې خبرونه کې به واوري چې د امریکا د متحدو ایالاتو یو لوړ پوړي چارواکي د پاکستان او افغانستان د پولو په اوږدو کې د مخالفو اورپکو په ضد د لا زیاتې همکاري غوښتنه کړې. د خوست دینی علماو د یوې غونډې په ترڅ کې د دینی عالمانو وژنه غندلې او خلک یې په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون ته بللي دي. له نهرین څخه د ازادي راډیو د خبریال را رسېدلی نوی رپورټ وایي چې په دې سیمه کې ګڼ خلک د نس ناستې په ناروغۍ اخته شوي تر دې چې سیمه ایز طبیبان د هغو معالجې ته نشي رسېدلی. د عراق د وروستیو تحولاتو په اړه هم یو مطلب لرو او د افغانستان په اړه به د کورنیو او بهرنیو مطبوعاتو تبصرې هم واورئ. خو له هر څه د مخه به په هیواد کې د نن ورځې د هوا د حالاتو د اټکل تفصیل واورو.
د نن ورځې د هوا د حالاتو اټکل په انټرنیټ کې د هوا پیژندنې د نړیوالو سایټونو د راپور له مخې د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل د سانتي ګراد په حساب نن په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 35.8، کندهار 43.0، هرات 38.3، جلال آباد 40.3، مزار شریف 40.1، زرنج 40.1، فرا 45.5. د همدې راپور له مخې به نن په جلال آباد کې آسمان برک او د اورښت امکان شته، خو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، زرنج او فراه کې به آسمان شین وي.
درنو اوریدونکو، لکه څرنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل، د متحدو ایالاتو یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دي چې امریکا، افغانستان او پاکستان ښایي په هغو یاغیانو زور او فشار واچوي چې د افغانستان او پاکستان د ګډو پولو په اوږدو کې چېرته چې ګمان کېږي د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن به پټ وي عملیات کوي. دغه چارواکي چې د خپل نوم له اخیستو ډډه کړې او له یو کم شمیر خبریالانو سره غږېدلی ویلي دي چې موږ یقینا نه پوهیږو چې اسامه بن لادن چیرته دی. که چیرې په دې حکله معلومات ترلاسه کړو نو موږ به یې پرې نږدو. د رویټر خبری آژانس وایي د افغانستان او پاکستان د ګډو پولو غرنۍ سیمې له پاکستان څخه د افغانستان په لور د یاغیانو د تحرکاتو لپاره آسانتیاوې برابروي. امریکایي دغه چارواکي ویلي دي چې د سرحدي سیمو په هکله افغانان مونږ او پاکستان ښایي لا زیاتې هلې ځلې وکړو. د ویلي دي چې پاکستانیان ښایي له خپلې خوا په دې سیمه فشار راوړي او په عین وخت کې به مونږ او افغانان له دې خوا زور ولګوو او هیله ده چې ځینې لوی کسان به په منځ کې ګیر شي. د رویټر خبری آژانس وایي دا څلور کاله کېږي چې واشنګټن د اوسامه بن لادن په لټه کې دی. دغه چارواکي ویلي دي چې له افغانانو سره د انتخاباتو په هکله مرسته ضروري ده. د رویټر خبری آژانس وایي چې امریکایي او افغاني چارواکو د تیرو ریاستي انتخاباتو هرکلی وکړ او هغه د طالبانو او القاعده د لمنځتللو نښه وګڼله، خو په دې وروستیو څو میاشتو کې د زور زیاتی څپه یو ځل بیا لوړه شوې. امریکایي دغه چارواکي ویل دي چې مونږ په دې باور یو چې د طالبانو او القاعده عناصرو د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته خپل معنویات وبایدل. د رویټر خبری آژانس وایي چې په افغانستان کې وروستیو نښتو داسې اندېښنې رامنځته کړي چې جګړه کېدای شي پراخه شي. امریکایي او افغان چارواکو خبرداری ورکړی چې هیواد ته د بهرنیو اورپکو په راننوتو سره د انتخاباتو په درشل کې کېدای شي امنیتي وضع نور هم ناوړه شي. درنو اوریدونکو، اوس برا شو د خبرونې دوهم مطلب ته. د خوست د ولایت د حج او اوقافو د ریاست د مشرتابه په نوښت د دغه ولایت د مرکز او ولسوالیو د دینی عالمانو د شورا په لسګونو غړو د یوې لویې غونډې په ترڅ کې چې د خوست په میلمستون کې جوړه شوې وه، پر دینی عالمانو ترهګر بریدونه وغندل او دا کار یې د اسلام د اصولو مخالفت وباله. د دې غونډې برخوالو دینی عالمانو خلک د وږې یا سنبلې د میاشتې په ټاکنو کې ګډون ته وروبلل. پیر په خوست کې د آزادی رادیو خبریال په دې هکله تفصیل اوروي.
د غونډې ډېری برخوالو د خپلو ویناو په ترڅ کې د افغانستان د کندهار، هلمند او پکتیکا په ولایتونو کې د څلورو تنو بېګناه او مشهورو دیني عالمانو پر بې وخته وژنې خپله ژوره خواشیني وښوده او د دولت د مسؤولو امنیتي چارواکو څخه یې په کلکه غوښتنه وکړه چې د پیښو عاملین د ژر تر ژره پیدا او د عدالت منګولو ته دې وسپاري. په دنر کې غونډې ته د خوست د میدان ولسوالۍ د دیني عالمانو د شورا غړي مولوي محمد حامد وویل
کوم بریدونه کېږي؟ دا بریدونه د اسلام د نظره زه په خپله بالکل نه تاییدوم او نور اغیار چې کوم دي دلته دی مونږ وطن ړنګوي او مطلب مونږ خو ګرځېدلي یو بل طرف ته دا ښه کار نه کوي، دا غلط کار دی د اسلام د نظره. پیغمبر علیه الصلاة والسلام پخپله یې چې العلماء ورثة الانبیاء دا د علماء ورثان دي او عالمانو ورثانو ته په بدې سترګې سره لیدل دا د اسلام د نظره حرام دي.
دغه راز د خوست د دیني عالمانو په دې غونډه کې د ګډونوالو لخوا په افغانستان کې د راتلونکي ملي شورا ولسي جرګې او ولسي شوراګانو لپاره د ټول ټاکنو په اړه هم هر اړخیز بحث او خبرې اترې وشوې. په دې درکې غونډې ته د خوست دیني عالمانو د شورا غړي مولوي محمد عاقل وویل اوس چې په افغانستان کې د خلکو په خوښه منتخب جمهور رئیس ټاکل شوی او د ملت د استازو لخوا نوی اساسي قانون تصویب او نافذ دی، نو ټولو افغانانو ته پکار ده چې د خپل قانوني حق څخه ګټه پورته کړي، په پارلماني ټول ټاکنو کې فعاله ونډه واخلي او خپلې رایې وکاروي.
افغانستان کې حامد کرزی چې درته د علما د اوټ شول ته حکم ورکړو اوس پټه خبره نه ده کیم خاص د وړه چوبله نن چې شي نو پرلمان ته دريږي خص کې دريږي نه خدای په خاطر ټول دین ته مو اعلان چې سي ته وټ ویل کان چې علم ولري عالم وي پوي وي دني ساوي او د خپل ملت خپل خونه فکر ور سره وي دا سره نه شي په خیر واکه چې قوم خسي وي زون ته کوي لږ فکر په کور دی وې تا چې مینان ته فکر ونه کی یزوس جفاد چې زونه ونه پوجن خدای نه پوجني دا پیغمبر د خپل وتی دی من عرف نفسه فقد عرف ربه چا چې زونه پوجن خدای دی پوجن د مې ټول دنیا ته د کومې حقوقه په تاوې کړ د چې دا ورته ویچه ول شي دا امانت دی د وکالت یا هغه سړی په وکیل سره به تاسو ته به نه سړي مونږ نه زړه ده هر کلی ته خپل غل مزین دی هر ونه ته خپل غل مزین دی نو په زو فکر وکړو چې دا څه حافظ یم کله که څوک سره دی
دا یو ډول ورته دی غونډې په پای کې دی غونډې د ګډونوالو لخوا یو درې مدرسې پرې کړل کېږي دا وغه تصویب کړ دا پرې کړل د ماته په برخه کې د خوست په ټولو قومي مشرانو غږ شوی چې د ولسمشر د ټول ټاکنو په څیر دی خپل قومي وسلوال اربکی وټاکي تر څو په سیمه کې د بشپړ امنیت ټینګښت او د پارلماني ټاکنو د خطر سره کېدو په مخه په خوست کې د مشته امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي. امیر بهیر د آزادۍ رادیو خوست.
آزادی رادیو د نن ورځې په پروګرامونو کې چې هر یو یو ساعت دوام کوي دغه اونیز خبرونه اوریدلای شي.
د آزادی په چپو کې خبرونه هر د اتو بجو خاطر نه هو بجو پوری خبريږي.
په شګو کې چینه د سهار د لسو بجو د خبرونه په دوهم نیم ساعت کې
د ګوڑے اچار د ماسپخین د دوو بجو په دوهم نیم ساعت کې
ترشنه آسمان لاندې د ماسپخین د درې بجو څخه تر څلور بجو پورې
درنو اوریدونکو وخت د سهار و بجې او شپاړس دقیقې دي. په کندوز کې د ازادي رادیو خبریال وایي چې په نهرین ولسوالۍ کې ګنشمیر خلک د نس ناستې په ناروغۍ اخته شوي تر دې چې ځایي طبیبان د دوی علاج ته نسي رسېدلی. نور محمد سهیم د دغې ناروغۍ او ناورین په اړه داسې وایي.
د بغلان ولایت د نهرین له ولسوالۍ څخه په رارسېدلو رپورټونو کې ویل کېږي چې دغلته له یوې اونۍ راهیسې د کولرا او یا کولرا ته د ورته ناروغۍ د خپرېدو له امله د ناروغانو شمیر دومره زیات شوی دی چې د نهرین روغتون پرسونل او دوا درمل پسې رسېدای نشي. په دې هکله د دغې ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی امرالدین خان ازادۍ راډیو ته د تلیفون په کرښه کې داسې وویل.
تمام د شفاخانه شفاخانه کمبودی پرسونل کمبودی دوا پرسونلی که وجود داره ای پیمانی که مریض است این مردم رسیدگی نمیکنه.
دی وایي نږدې له یوې اونۍ راهیسې تقریبا په سلو کې اویا ماشومان او په سلو کې دېرش لویان د استفراق او نس ناستې په ناروغۍ اخته شوي دي. د ناروغانو د زیاتې مراجعې له امله په درملتونونو او روغتون کې هېڅ ځای نشته او د پرسونل او درملو کمبود احساسیږي او لکه څنګه چې ښایي لازمه رسېدګي نشي کېدای. ان تر دې چې لیدل کېږي په کوڅه او بازار کې خلک پراته دي او سیرومونه ورته چالان دي. زه زیاته کړه هره ورځ دغلته د زر یو نیم زر په شاوخوا کې سیرومونه په کارېږي. د دغې ناروغۍ تلفات تر اوسه پورې په لویانو کې نه دي لیدل شوي خو په سلو کې درې ماشومان ترې مړه شوي دي. ده وویل سیروم به پخوا دېرش څلوېښت روپۍ وو مګر اوس اویا اتیا روپو ته لوړ شوی دی چې اکثره د خلکو اقتصادي توان هم ضعیف دی. دی وړاندیز کوي که چېرې د عامې روغتیا وزارت په همکارۍ سیمې ته یو سیار روغتون چې د دغې ناروغۍ اړوند درمل ورسره وي ولېږل شي نو د نهرین له خلکو سره به لویه مرسته وي. د دغې ناروغۍ د لګېدو له امله د سیمې یو بل تن اوسېدونکی توریالی چې خپل اولادونه یې په دغه ناروغۍ اخته دي د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي. د معلوماتو له مخې د نهرین ولسوالۍ برسېره پر دې چې د دیارلس او یو اتیا هجري لمریز کال سختې زلزلې ډېره ځپلې ده د وروستیو سیلابونو له امله هم زیات تاوانونه وراوښتي دي. ویل کېږي چې اکثره سیمې د څښاک روغتیایي اوبه هم نه لري. نور محمد سهیم د ازادۍ راډیو کندوز.
په نهرین کې مو د رامنځته شوې ناروغۍ په هکله د ازادۍ راډیو ریپورټ واورېده. درنو اوریدونکو د افغانستان پرمختیاوی وخت په وخت په نړیوالو او سیمه ایزو مطبوعاتو کې انعکاس مومي. صالح اسحاق زئی ځینې دغه مطبوعات کتلي او د افغانستان په اړه د دوی مطالب موږ ته اوروي.
د پاکستان فرانتیر پوست ورځپاڼې په خپلې یوې سرمقالی کې لیکلي دي چې د بشري حقونو د څارنې یو نوي رپورټ کې د حامد کرزي په کابینې په زغرده تور لګول شوی چې په دغې کابینې کې یو شمېر جنګي مجرمان شته او د افغانستان د جمهوري ریاست ویان ویلي دي چې د دغه تور د سپینوي لپاره به د یوې اونۍ په ترڅ کې یو څېړنیز کمیسیون وټاکل شي او هر هغه کس چې جنګي مجرم وپېژندل شي د هغه پر ضد به اقدامات وشي. فرانتیر پوست ورځپاڼه لیکي که چیرې حامد کرزی د دغه کمیسیون د کار په اړه جدي وي او هدف یې دا نه وي چې د نړیوالو اندېښنو د آرامولو لپاره یوازې سرسري څېړنې وشي نو دی له ګواښ سره مخامخ دی. ورځپاڼه وایي د بشري حقونو په راپور کې راغلی دي چې ګڼ شمېر تورن کسان واقعي زورور خلک دي چې په دوی کې سیمیز قومندانان هم شرط په خپلو سیمو کې پلویان لري او سره له دې چې ملګري ملتونه هلې ځلې کوي چې غیر قانوني ملیشي بې وسلې کړي، خو دغه مشران ځانته کسان او وسلې لري. او ځینې د حامد کرزي په کابینه کې له ښه وخت څخه برخمن هم دي او دوی به د دغه تحقیقاتي کمیسیون له څېړنو خوښ نه وي. له بلې خوا د ملګرو ملتو معلوماتي سیمیزې څانګې په خپل یو رپورټ کې ویلي، وروسته له دې چې اسلام آباد پریکړه وکړه چې د امنیتي لاملونو له کبله په شمالي وزیرستان کې د افغان کډوالو یو کمپ وتړي، په دغه کمپ کې میشتو 10,000 افغان کډوالو سره خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره د ملګرو ملتونو لخوا مرسته شوې ده. همداراز په ورڅېرمه کرم ایجنسۍ کې هم ګڼ شمېر کډوال د ملګرو ملتو دفتر ته د مرستې لپاره راځي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتو د پناه وړونکو د کمیشنرۍ یو ویاند وایي چې په شمالي وزیرستان کې د کډوالو د خدماتو څانګې درو شوې دي. د ملګرو ملتو معلوماتي څانګه وایي چې د پاکستان حکومت غواړي د افغانستان پولو ته ورڅېرمه قبایلي سیمه کې د افغان کډوالو ټول کمپونه په تدریجي توګه وتړي. پاکستانی چارواکو دو میاشتې مخته ویلي وو چې دوی غواړي د شمالي وزیرستان په سیمه کې د افغان کډوالو ټول کمپونه چې ټول تل پکې 85,000 کسان اوسي وتړي.
ښاغلو اوریدونکو، رابشو د خپرونې بل مطلب ته. په افغانستان کې د کوکنارو کاروبار نه دا چې یوه کورنۍ بلکې نړیواله ستونزه ګڼل کیږي. ملګري ملتونه وایي چې افغانستان په نړۍ کې د هیروینو په سلو کې 80 برخه برابروي. دا چې د افغانستان خلک د دغه کاروبار په حق لسه وایي، راځي چې دا په خپله له دوی نه واورو.
زه همایون د ننګرهار اوسیدونکی، د مخدره موادو په حق لزما نظر داسې دی چې د مخدره موادو قاچاق، تولید او کښت دا ټول چون د بین المللي ټولو قوانینو د ټولو ادیانو د اصولو سره مخالف دی. بنان زه د تولید، قاچاق، د جوړولو او د استعمال سخت مخالف یم. او د حکومت څخه زما غوښتنه دا ده چې دا په کلي ډول سره قطع شي. د ځینو کسانو سره دا خبره شته ده چې باید د دې په مقابل کې د قانونو ته د مسؤول بدیل ورکړ شي، مګر زما نظر دا دی چون که چیرې هر خارجي موسسه که د اروپایان دي که امریکایان دي، که چیرې دوی پیسې د ده په مقابل کې ورکړي د قانونو ته، څنګه چې په دې 100 کالو کې مونږ لیدلي دي، تجربه هم کړې ده، هیڅ دیقان ته ورپوین نه دی رسېدلی، بلکې دا ټول د 450 کسانو جیبونو ته غورځي. بنان د دې څخه هم تیر شي په کلي ډول د تریاکو او د ټولو مخدره موادو کرکیله، انتقال او استعمال چولټ بند شي. او د ده په مقابل کې چون دا یو جنایي او بشري جرم دی، باید هغه کسان چې دا کوي انتقالوي، او هغه قاچاقبران چې اروپا او امریکا ته انتقالوي، او یا هم هلته د دې څخه د نور موادو لکه ایروین او نور مخدره مواد جوړوي، د دوی د نیولو او څارنوالۍ او محاکمې ته د سپارلو په هکله باید دوی جدي کار وکړي.
زه عبدالرحیم منصور د بیسود اوسیدونکی، زه غواړم چې د افغانستان د مخدره مواد څنګه چې پروژه روانه ده چې بند شي، چې دا عملي شي. او چونکه مخدره مواد یا افین کوکنار دا په اسلام کې هم یو ناروا شی دی، خو د افغانستان حکومت هم دا زمیدار سره چې کوم غوښتنې کړي دي، هغوی سره د کوم مفونو سره دغه کړي وو، هغه مکمل طریقې سره ترسره کیږي نه. په کار دی چې دې په بدله کې چې د هغوی افغانستان خلک ډېر غریب خلک دي، چې دا کوکنار پېزه په دې باندې بندېږي، چې دوی سره دومره کومک وشي چې د هغه تاوان پوره کړي.
درنو اوریدونکو، شیبه مخکې مو د افغانستان په اړه د نړیوالو او سیمه ایزو ځینو مطبوعاتو تبصرې واورېدې. اوس به راشو چې په خپله د افغانستان ورځپاڼو تېره اونۍ څه لیکلي دي. فرشته جلالزئی دغو ورځپاڼو ته یوه ځغلنده کتنه لري.
وطندار د افغانستان نوی جوړیدونکي ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو ته د یو شمېر کاندیدانو ذکر داسې کوي چې ګڼې سره له دې چې په جنګي جرایمو او د بشري حقونو پر نقص تورن دي، خو بیا هم هیڅوک داسې نه ورته وایي چې په سترګو دي باڼه دي، او دا کاندیدان هر ډول مادي امکانات لري. اونیز د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د سازمان لخوا خپور شوی راپور د خپلې خبرې تصدیق ته وړاندې کوي چې وایي د کاندیدانو په سلو کې نونس سرغنه جنګسالاران دي. وطندار د خپلې دې خبرې دلیل چیرې او لیکي دا ځکه چې یو شمېر پخوانو جګړمارو دولت ته لاره کړې. د افغانستان او سیمې په کچ په سیاسي مسایلو کې د دې بشري جنایتکارانو لاسرسی او د دولت په لوړو خانو کې اوسېدلو دوی ته مشروع بڼه ورکړې. چې اوس څوک سترګې نسي وراړولی. وطندار وایي افغان حکومت باید هغه بدنامې څیرې چې د افغانستان خلک په بده سترګه ورته ګوري له واکه لرې کړي، ځکه دا کسان چې هره ورځ یې واک زیاتېږي د خپلو پلویانو په ملاتړ د ځان په وړاندې د نړیوالو او کورنیو عکس العملونو مخه نیسي، او که یې چاره ونیسي نو د افغانستان عام ولس یې په نږدې راتلونکي کې د ډیموکراسي او د خپلو لومړنیو حقونو له لرلو لاس پرېمینځي. د ملي اقتصاد د چنګاش د لسمې په ګڼه کې سرمقاله په افغانستان کې د تروریستي بریدونو په باب ښل شوې ده چې وایي د جګړې د دې بل اوسپکې به نورو ته هم ورسېږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو ترینګلتیا د دې سبب سوی چې پاکستان له خپل نظامي حرم نه په افغانستان باندې فشار راولي او تروریستي ډلګۍ د مرکزي حکومت په ضد فعالیتونو ته وهڅوي. ملي اقتدار په دې سربېره لیکي د افغانستان د ګاونډیانو سر باید په دې خلاص شي چې د جګړې اور یوازې دلته محدود نه پاتې کېږي، او د نوې ملسیزي پېښو ته په پام شایي ناکاره افغانستان به بیا په سیمه او نړۍ کې یو بل ناورین پورته کړي. او مجاهد د پرې باور ده چې یوازې بهرنیو لاسوهنو امنیت نه ده خراب کړی، بلکې د افغانستان دننه ناامني ګڼ کورني لاملونه هم لري. د مجاهد په باور د کورنیو ناامنیو یو لامل د عام ولس او حکومت ترمنځ موجوده لریوالی ده چې کله جوړیدونکي ولسي جرګه او ولایتي شوراوي په لرې کولو وتوانېږي، او د جمهور رئیس کرزي په وینا د خلکو بیدار استازي په دې خوبوړو مسؤلینو پسې قمچینې راواخلي.
آزادي راډیو د ټولو ده، خو ته هیڅ چانه ده ستاسو ده ځکه چې ناپیلې ده، او د هیڅ چانه ده ځکه چې په هیڅ چا پورې تړلې نه ده.
درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې به ولاړ شو منځنی ختیځ ته، او د عراق د وروستیو حالاتو په هکله به ځان خبر کړو. د عراق صدر اعظم ابراهیم جعفری وایي چې دا د عراق په حکومت او ملت پورې تړلې ده چې کله دوی مناسبه وګڼي نو له بهرنیو ځواکونو به وغواړي چې له دغه هېواده بهر شي. بلې خواته د بغداد چارواکو ویلي دي چې د عراق د پخواني مشر صدام حسین تحقیقات وروستي پړاو ته رسیدلی دي، او په نږدې راتلونکي موده کې به اعلان شي. د عراق د روانو حالاتو په اړه به له قاهرې څخه د رضوان مراد رپورټ واورو چې یو شمېر عربي ورځپاڼو او خبری رسنیو په بنسټ یې جوړ کړی.
د عراق د لنډمهالي حکومت لومړي وزیر ابراهیم الجعفري ویلي چې که په اوسنیو حالاتو کې د امریکا تر مشرۍ لاندې څو ولسیز ځواکونه له عراق نه ووځي نو دغه هیواد به د ترهګرو ځاله وګرځي، او دغلته د ډیموکراسۍ روانه پروسه به له سختې او تاریخي ناکامۍ سره مخ شي. عربي ژبو مطبوعاتو او خبری سرچینو ته په خپلو تازه څرګندونو کې د عراق لومړي وزیر ویلي دا د عراق د خلکو پورې تړلې چې کله مناسبه وګڼي له خپل هیواد څخه به د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړي. جعفری ویلي د عراق جوړیدونکي ملي اردو او پولیس لا د دې جوګه نه دي چې د هیواد امنیتي چارې پرته د څو لسیزو ځواکونو له مرستې او ملاتړ څخه په یوازې سر پر غاړه واخلي. نوموړي ویلي د عراق دښمنان او ترهګر ډلې دي چې په اوسنیو شرایطو کې چیرته چې د ده په قول عراق له تروریزم سره په پراخه جګړه کې ښکېل دی له دغه هیواد څخه د بهرنیو قواو د وتلو غږونه کوي. خو ابراهیم الجعفري په ډاګه کړی چې په راتلونکو څو اونیو کې به امریکایي ځواکونه له هغو ښارونو څخه د باندې ووځي چیرته چې امنیتي وضع په ښه کېدو ده. د زیاته کړی د عراق په هغو برخو کې چیرته چې اهل تشیو او کردان اوسیږي د هغو سیمو په پرتله په کومو کې چې سنیان ژوند کوي امنیتي وضع آرامه ده. د یادونې وړ ده چې د عراق لومړي وزیر دغه څرګندونې د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته کړي کومو کې چې ویل شوي وو امریکا او انګلستان به د روان کال تر پایه پورې په عراق کې د خپلو سرتېرو شمېره راټیټه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په بغداد او نورو سیمو کې د موټر بم او خونړیو چاودنو لړۍ چې هر ورځ په بې خلک وژل کېږي هغه شان دوام لري. په دې لړ کې د چهارشنبې په ورځ د عراق په پلازمېنې بغداد کې یوه درنه خونړۍ چاودنه وشوه. دغه برید چې د 1300 ماشومانو وینې توی کړې او د بدن ټوټې په هوا والوزولې نه یوازې بغداد ولړزو بلکې نړیواله ټولنه یې هم خواشینې کړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي کوفی انان، د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤول خفیر سولانا، او په قاهره کې د عرب لیگ مشر عمر موسی د بغداد د چهارشنبې ورځې چاودنه یو وحشي بېرحمه او ترهګره عمل بللی. بلخوا د لندن چاپ عربي ژبې ورځپاڼې الحیات په بغداد کې د